السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر څلورو بجو په دې غړې کې ز منور شاه تاسو کوربه يم د دې غړې په ولني مای کې درته یو شمېر ریپورټونه لرو او په دویم نه مای کې دوا هفتوار پروګرامونه تورتمونه او د رڼا په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبر نشي زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي
تړم شي لمر مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت د نن نه د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس د سلورمې سپې د قابو کولو په مخه سمارټ لاک ډاون یا نیمه ټول بند ولګولو د بلوچستان حکومت لخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکخ عثمان خان کاکړ د مرګ د وجوهات معلومولو لپاره د جوړ کړل شوی کمیشن مودا پای ته رسیدلې ایرانی خبريال محمد مصاحب په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې له ایران د تښتېدو پس امریکا ته رسیدلې مشال خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت لنن نه د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس د سلورمې سپې د قابو کولو په مخه سمارټ لاک ډاون یعنی ما ټول بند ولګولو د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل د اگست له درېمې تر یو دېرشمې بعد دا ټول بند په اسلام آباد پېښور ایبټ آباد پینډای لاهور فیصل آباد کراچۍ حیدرآباد میرپور گلګت او سکردو کې لګېدلی وي د سمارټ ټول بند پر مهال به په اونۍ کې دوه ورځې کاروبارونه بند وي دوکانونه به د شپې په 8 بجو تړل کېږي ترونو کې به 50% مامورین کار کوي په ګاډو کې به د 50% اوس پر لو د وړلو اجازه وي د ودونو په تالارونو کې به 400 پورې میلمنو ته د ګډون اجازه وي خو ډوډۍ به په پرانیستي یا ویل میدان کې ایښودل کیږي د بلوچستان حکومت لخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکخ عثمان خان کاکړ د مرګ د وجوهاتو معلومولو لپاره د جوړ کړل شوی کمیشن مودا پای ته رسیدلې د بلوچستان حکومت د جولای په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د های کورټ پر دوه ججانو جسټس نعیم اختر افغان او جسټس نذیر احمد لانګو مشتمل کمیشن به په دیرشو ورځو کې د عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو په اړه پلټنې سرته رسوي د اګست په لومړۍ نیټه د یاد کمیشن د مودي تر پوره کېدو وروسته د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو مشال ریډیو ته وویل
ان کی فیملی اور ان کی پارٹی والوں نے ڈائریکٹ ہم سے مطالبہ نہیں کیا
د هغه کورنۍ او ګوند لموک سره هیڅ تماس نو نیولې یوازې ویلي ول چې دوی کمیشن غواړي لموک د هغوی پر اخباری بیان عدالتی کمیشن جوړ کړ
خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي د بلوچستان حکومت دا کمیشن د دوی په خوخنه بلکې د سینټ په وینا جوړ کړی و عوامي نیشنل ګوند په صوبه کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری بشپړې کړې خو حکومت د دغو ټاکنو په کولو کې جدي نه معلومیږي د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پرون په سوات کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د تحریک انصاف حکومت ځکه بلدیاتي ټاکنې نه کوي چې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې حکومتي غړي نه غواړي فنډونه یې له لاسه ووځي خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ او حکومتي غړي فضل حکیم پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په کولو کې جدي دی که کورونا حالات خراب نه نو په راتلونکي سپتمبر کې به بلدیاتي انتخابات ترسره شي نوموړی وایي د بلدیاتي حکومتونو له جوړېدو سره د اسمبلۍ د ممبرانو مراعات نه کمیږي بلکې د هغوی کار لا نور اسانه شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د اگست لومړۍ نیټه یې د ونو بوټو د کرلو بهیر پیل کړی چې د اگست تر اوومې نیټې پورې به له 14.5 لکونه زیات بوټي وکرل شي د شمالي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې یو افسر احسان داوړ وایي هغوی به 15 لکه بوټي سرکاري محکمو ولس ته وړیا ورکوي نوموړي پر ولس غږ وکړ چې د شجرکارۍ په دې بهیر کې دی ورسره ملګري شي د شمالي وزیرستان تر څنګ د ملک په نورو برخو کې هم دا بهیر روان دی د عمران خان حکومت په تیرو کلونو کې هم د شجرکارۍ مهم چلولی دی او روسته خبردا چې د ایرانی خبريال محمد مصاحب په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې له ایران د تښتېدو پس امریکا ته رسیدلې هغه تیر کال له ایران زکه تښتېدلې وو چې ورته د قید سزا ورول شوې و مصاحب په خپل ټوئیټر باندې د امریکایي انتظامی مننه کړې چې ورته امریکا ته د داخلي دوه اجازه ورکړې مصاحب د روان کال د جنوري په میاشت کې ترکیه ته پس له هغه پیدل تښتېدلې وو چې کله ایرانی چارواکو وروغوښتو چې د قومي امنیت پر ضد د کړنو او د نظام پر ضد د پروپاګاندي خورولو په تور نږدې 15 کاله د قید سزا ته حاضر شي مساید وای ته چې د جمی پر مهال د ترکی پولیس ته اوریدو شپږ میاشتې وخت واخیستو هغه وویل چې ژمن ده چې د نورو میلیونو ایرانی وګړو په شان به د کوتک او ټوپک او یا د پیسو په زور چوپ پاتې نشي د مشال خبرونو پای
دا وو زمنګا همکار مجید بابر چې تاسو ته یې د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې اولنۍ نیمای کې تاسو لپاره ریپورټونه لرو، په دویم نیمای کې تاسو کولای شئ چې د دوه هفتواري خبرونه واوري. راځو د ریپورټونو لړۍ ته. د پاکستان په یو شمیر حساسو خارونو کې چې د کرونا وایرس پیښې پکې زیاتې او په تیزۍ سره خپرېږي، حکومت له نن څخه سمارټ یا جزوي ټول بند ولګولو. د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل دا ټول بند به د اګست تر پایه دوام لري. دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د کرونا څلورمې څپې زیات کسان ځپلي او وژلي دي. بل پلو ولس کاروباري خلک او دکانداران وایي وخت په وخت د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له وجې ژوند اغیزمن شوی او د لوی تاوان سره مخ شوی دي. په دې هکړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اگست په دویمه نیټه د کرونا د سر مرکز ان سی او سی مشر او د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر خبري کانفرنس کې ویلي پاکستان کې د کرونا د ناروغي کیسونه اورستر بل سیوا کیږي او د مثبت کیسونو شر له 8% زیات شوی. نو حکومت یې فیصله کړې چې د اگست دریمه نیټه نه تر د یو دیرشم اگست پورې په اسلام آباد، پېښور، ابټ آباد، پینډي، لاهور، فیصل آباد، کراچی، حیدرآباد، میرپور، گلگت، اسکردو کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا جزوی ٹول بند ولګوي. د نوموړي په خبره افته کې به دوه ورځې کاروبارونه او مارکیټونه بند وي. دکانونه به یوازې د شپې د 8 بجو پورې خلاص وي. په دفترونو کې به 50% خلک کار کوي. گاډو کې به د 50% سورلوړلو اجازت وي او دارنګ به د ودونو په حالونو کې 400 میلمنو ته اجازت وي او د حال نه بهر به خلاص ځایونو کې خوراک څښاک کوي.
انڈور ڈائننگ جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جی، آؤٹ ڈور ڈائننگ جاری رہے گی، باہر بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ جاری جائے گا. صرف
دے وئی دہل دنن پہ خوراک بہ بندی سی او یوازی باہر بہ تہ خوراک اجازت تھی او دارنگ دش پہ دن دسو بجو پوری بہ دلی اجازت تھی او سلور سو مہمان پہ دیک گڈن کولی شی او اول بہ پگاڑو کی د اویا فیصد سر لو وللو اجازت وو پغ 50% تا را کم کرے سو. د حکومت پدی فیصلہ بندی دکاندارانو داندیخنی سرگندونه کړي او وئی د وڑان دین حالات خراب دي او اوس په د ټول بند لوځي نور حالات خراب شي. د اسلام آباد په جی 11 سیکټر کې سبزی او فروټ خرڅون کې واجد خان په خبره کې دوی دوه ورځې کاروبار بند کړو نو نور به د مالی ستونزو سره مخامخ شي.
دی وی چې او دکاندار له موږ دوه ورځې چټي ورکو نو دوه ورځې چټي خبره دي. دا مقصد چې لکه بس یې خو بیل مو جه مار کنه ځکه چې دکاندار زه خپل دکاندار ما دا سه کنور واخلو نو دکانداران چې کم دی اخی خورانم بس سر په دی او ترو لګیا دي چې بس یې خوغه خروس کو دی. د دکاندارې خو نن سبا لیول دغه ځای ته رسېدلې چې لکه نن یو سیز په سوخرس کې نو سبا هغه ریټ باندې چې کمرې مزدوري پکې کړی نو چې هغه موسری کې نو سیز په سبا نه کېږي. داسې ځای ته دکانداري رسېدلې ده. نو که دې سره دوی پکې دوه ورځو چټې خبره مو کې نو دوه ورځو چټې خو لکه آلریڈی ټول حالات داسې دي چې ډېر بګړاوړ اختر روان دي. الله دې خیر وکړي کنه.
بل پلو د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري احسان بچا مشال ریډیو ته وی د دې کاروبارونو د وړاندې نه خراب شوی.
سمونه شو د حکومت د طرف نه عام تاجر برادر دا د کرایانو دا مسله ده، ټیکسونو دا مسله ده، د بیلو مسله ده. باندې میاشتې دکانونه بند شو نو دا کاروبار خو نه وکنه. دوی دا وعده کړی وي چې دا پیکیج به ورکوو. د اوسه پورې سمونه
دا په داسې حال کې چې د اگست په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په جاری شوی یو بیان کې ویلي چې په ملک کې کرونا ناروغي مخ په زیاتېدونکې ده، خو دوی بیا هم لاک ډاون یا ټولبند نه لګوي ځکه چې د دوی سره د غریب مزدور غم دی. خو باید چې ولس ماسک وکاروي او احتیاطي لارښوونې خپلې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سند حکومت په ټوله صوبا او په 13 بیا کراچۍ کې د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر خلکو ته د ویکسینو لګولو لپاره یو شمیر اقدامات کړي چې پکې د موبایل سیمونو او ټولنیزو رسنیو د بندونو وړاندیز هم شامل دي. حکومت د دې وایرس د مخنیوي لپاره په کراچۍ کې د اگست تر 8 نیټې پورې جزوی لاکډاون هم لګولی دی. په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د کرونا وایرس په پیښو کې 40% زیاتوالی لیدل شوی دی. په دې هیواد کې د کرونا ویکسینو لګولو لړۍ لا هم روانه ده، خو ځینې داسې خلک شته چې د افواګانو او غلطو معلوماتو له وجې ویکسین نه لګوي. په دې حقله تفصیل د عبدالحی کاکل رپورټ کې اورو.
د سند حکومت د جولای پر 1 نیټه په رسمي خط کې د پاکستان کرونا وایرس سار اداري نیشنل کمانډ اینڈ کنټرول سینټر ته لیکلی چې دوی په غونډه کې فیصله کړې چې د هغو کسانو د ټولنیزو رسنیو پاڼې او موبایل سیمونه به په مرحله وار توګه بندوي چې د کورونا وایرس واکسینې نه وي لګولي. په دې خط کې د پاکستان مواصلاتو ادارې څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه دې اړین ګامونه پورته کړي. فیصله د سند وزیراعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس په اړه د ټاسک فورس په غونډه کې شوې وه. په پاکستان کې د ډیجیټل حکومت لپاره کارکونکو ادارې بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د کورونا وایرس لګول د وخت ضرورت بولي، خو وايي باید حکومت د خلکو د بشري حقوقو لکه د انتخاب حق او وینا ازادي لپاره ونه غورځوي.
د سندھ حکومت لخوا دا فکر کول چې د خلکو په منځ کې مواصلاتي رابطې پرې کړي ښه خبره نه ده، او نه هم له عیني پلوه دا د سندھ حکومت کار دی. بل دا چې دا د بشري حقونو مسله ده. واکسین لګول د وخت ضرورت دی، او حکومت کولای سي خلکو ته ووایي او مراعات ورکړي چې ځانونه واکسین کړي. دا د خلکو د انتخاب د حق مسله ده. که یو شهري واکسین نه لګوي نو حکومت باید دوی قائل کړي او پوه کړي، نه دا چې دوی وویروي یا ورله دړکه ورکړي. دا د انتخاب د حق خبره ده چې لګوي او کنه، خو حکومت له خپلو شهریانو سره زور نسی کولای.
د حکومت لخوا د سیمونو تړلو وړاندیز، ټول بند لګولو او د واکسین نه لګونکو ملازمینو ته د تنخواه نه ورکولو دړکې تر اعلان وروسته په کراچی کې پر واکسین مرکزونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. خو په کراچی کې خبریال ارشد یوسفزی وایي چې د سیمونو یا ټولنیزو پاڼو تړلو حکومتي ګام پیچلی دی.
زما په خیال باندې لکه داسې خو ممکنه نه ده. هغې وجه دا ده چې لکه ټول خلک سوشل میډیا نه استعمالوي، دویمه دا خبره چې سیمونه به بند کړی شي. زما په خیال باندې که تاسو وګورئ لکه ټول خلک هر سړي سره لکه موبایل شته هم، نو او که موبایل به سره شته هم، خو لکه دا به څنګه پته لګي چې لکه د یو کس په نوم باندې څومره سیمونه دي، د هغې سره سره
د پاکستان مواصلاتو ادارې د سند حکومت پر دې وړاندیز لا هم عمل نه دی پیل کړی. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای پر 1 نیټه ویلی وو چې حکومت د خلکو واکسین ته د هڅولو لپاره مختلف لارې استعمالوي، او د په خبره چې د سیمونو او ټولنیزو رسنیو تړلو تر اعلان وروسته د خلکو ځان واکسینولو شمیر زیات شوی دی. هغه ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې 1,40,000 څخه زیات کسان واکسین لګولی، چې دا د په خبره ډیر لوی شمیر دی. حکومت په کراچی کې 1,900 د کورونا وایرس لګولو مرکزونه خلاص کړي دي. په کراچی کې د کورونا وبا 3 څپه راغلی، او د وایرس ډیلټا بڼه په تیزی سره د خپرېدو په حال کې ده. د سند حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په کراچی کې د اگست تر 8 پورې جزوی لاکډاون اعلان کړی، چې لمخې لوی بازارونه او مارکیټونه تړل شوي، او د ښارونو په منځ کې د مسافرونکو ګاډو تګ راتګ بند شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل بشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ خلاف خپل احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. دوی د بلوچستان په زیاتره لویو پښتون میشتو ښارونو کې غونډې کړې دي، او په هر غونډه کې دا خبره تکراروي چې ګنې عثمان کاکړ د پاکستان جاسوسي ادارو وجلې دي. خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تور ردوي، بلکې د پلټنو لپاره یې یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. د کمیشن ته د پلټون لپاره ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې ده. صوبایي حکومت وای په کار ده چې له دې کمیشن سره په پلټونو کې مرسته وشي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار لمخه ویلي چې دوی له دې عدالتي کمیشن څخه د ریښتیا ویلو تمه نه لري. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د بلوچستان حکومت لخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ عثمان خان کاکړ د مرګ وجوهاتو معلومولو لپاره د جوړکړي کمیشن موده پای ته رسیدلې ده، خو لا یې هم پلټنې پای ته نه دي رسولې. د بلوچستان حکومت د جولای پر لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د هایکورټ پر 2 ججانو جسټس نعیم اختر افغان او جسټس نذیر احمد لانګو مشتمل کمیشن به په دیر سورجو کې د عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو په اړه پلټنې سرته رسوي. د اگست پر لومړۍ نیټه د یاد کمیشن د مودې تر پای ته رسیدو وروسته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو مشال راډیو ته وویل چې پلټنې د کمیشن کار دی او په کار ده چې په دې لړ کې ورسره مرسته وسی.
ڈائریکٹ
هغه کورنۍ او ګوند له موږ سره هیڅ تماس نه نیولی، یوازې ویلي ول چې دوی کمیشن غواړي. نو موږ د هغوی پر اخباري بیان عدالتي کمیشن جوړ کړ. نو دا اوس د کمیشن کار دی، خو زما په فکر حکومت د هغه کورنۍ او د هغه ګوند ټول باید له دې عدالتي کمیشن سره مرسته وکړي چې هغه پلټنې وکړي او رپورټ وړاندې کړي.
کمیشن اپنے ایک صحیح اس پر نتیجے پر پہنچ سکے.
خو پښتونخوا ملی او می گوند وای د بلوچستان حکومت دا کمیشن د دوی په خوښه نه بلکې د سینټ په وینا جوړ شوی دی. د یاد ګوند مرکزی ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت که رښتیا هم د عثمان خان کاکړ د مرګ وجوهات په ډاګه کول غواړي، نو بیا دې د دوی په خوښه پلټنې وکړي.
موږ ډېر درنې جلسې وکړي، په هره جلسه کې زموږ قرارداد منظوراږي او هغه کې دا مطالبه درته تکراراږي چې د جسټس په قاضي پایزي صاحب په مشرۍ کې ده د سپریم کورټ د ججانو موږ ته کمیشن راکړي، او یاد بیا د ملګرو ملتو د اقوامو متحده له لارې دغه د موږ ته یو عدالتي تحقیقاتي کمیشن راکړي.
رضا محمد رضا وویل نه د پښتونخوا ملي او میګوند او نه هم د عثمان خان کاکړ د کورنۍ لخوا څوک د بلوچستان حکومت اعلان کړي عدالتي کمیشن ته وړاندې شوی دی. د ویل پښتونخوا ملي او میګوند تر دې وړاندې په پاکستان کې د جوړ شویو حکومتي عدالتي کمیشنونو تاریخ ته په کتو د بلوچستان حکومت پر جوړ کړي عدالتي کمیشن باور نه لري. اوس پښتنه دا ده چې که پښتونخوا ملي او میګوند او د عثمان خان کاکړ کورنۍ دې کمیشن ته نه وړاندې کیږي، نو د دې کمیشن به نتیجه څه راوځي؟ د بلوچستان های کورټ وکیل قانون پوه برخوردار اسکزای وای عدالتي کمیشن چې تر ورکړل سوی وخت تیر سي نو قانوني حیثیت یې ختم سي.
یعنی دا چې قانوني فریم ورک له وخت په اړه کې دا څه نسته چې کمیشن د خامخا د دون شپو یا د دون وخت کدا وخت تیر سي نو بیا دا کمیشن په خپل د دې دغه ختم سي، سیات ختم سي او هغه په خپل ختم سي. او په دغه سیالاتو کې کفاجه کمیشن کشي نه هم او سرکار خپل ټایم فریم وټاکلی، نو په دې مابینس کې دته اندازه وسی یا دوی په دا نتیجه ورسیږي چې دا دغه د نور معنا نه لري دا کمیشن چې دا وچلیږي، نو دوی بیا د وخت تر مخه خپل نوټیفیکیشن ختموي.
پښتونخوا ملي او میګوند د عثمان خان کاکړ د سلوېشتۍ جلسه د اګست پر اوومه په کوټه کې اعلان کړی ده. عثمان خان کاکړ د 2021 کال د جون پر 19 په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی وو او د بیوشي په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون ته او بیا د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی وو. نوموړي د جون پر 21 هلته سا ورکړې وه او بیا د جون پر 23 د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه مسلم باغ کې خاور ته سپارل شوی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري وایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو کولو ته سنجیده نه دی. میر افتخار حسین پرون په سوات کې یوې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف حکومت دا کار ځکه ځنډوي چې د بلدیاتي حکومت له جوړېدو وروسته به په اسمبلیو کې د ناستو حکومتي استازو اختیارات کم شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت پر روان ستمبر میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. یو حکومتي ایم پی اے فضل حکیم بیا مشال ریډیو ته ویلي د دوی ګوند بلدیاتي انتخاباتو ته تیار دی او د بلدیاتي حکومت د جوړېدو سره د اسمبلی د ممبرانو واک اختیار نه کمیږي، بلکې د هغوی کار ورسره اسانیږي او لاس یې سپکیږي. په دې حق ته نور تفصیل له سوات زمونږ خبریال نیاز احمد خان را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی اطلاعاتو سکتر بیا افتخار حسین سوات مرغزار کې خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر په میاشت کې بلدیاتي ټاکنو لپاره ټوله صوبه کې تیاری شروع کړي. د ده وویل چې موجوده پی ټی آی حکومت نه غواړي چې بلدیاتي ټاکنې وشي ځکه چې اسمبلو کې ناست ممبران خپل اختیارات کمول نه غواړي،
ځکه چې د ممبرانو د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ هغه ممبرانو اختیارات ټول چې کوم دی لاندې لوکل باډیز ته راشي او فنډ تقسیم شي، نو په هغه شکل کې فنډ پاتې نشي، نو د حکومت د ممبرانو خواهش چې دا نشي نو فنډ به دی لاس کې، نو دا یو مطلب چې هغه مفادات واره تسل پکې وي، خو چې زمون خپل دا خیال چې الیکشن پکار ځکه چې بنیادی مطلب چې ته لکه لوکل باډیز الیکشن نه کې او ته اختیارات لاندې یو نسی، نو د برابر نه چې کوم دی دا مطلب لکه آرټیفیشل ټیپ تا تر سخکاری خو د لاندې ناغه ترکی او د خلکو هغه شمولیت پغې کې نه.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر او صوبایي اسمبلی غړی په ځل کې وایي چې حکومت د بلدیاتي ټاکنو په حق کې دی او دوی به د ولس په ګټه کې فیصله کوي.
موږ پی ټی آی بالکل تیار ده الیکشن ته ملک حالات مطابق پکار کوو، د عوامو مطابق پکار کوو. خو پاک دې رحم وکړي چې په باندې کرونا رانه شي، کرونا بیا لهر روان دی، هغه ته به ګورو او ما نه خرابو. نور موږ تیارو او زمونږ چرته د ایم ان ایم بین اختیار نه زی دا و اسمبلی کې نه شي خپل مدل قانون سازی کې دا و سم اختیار لږی او خپل الډی خپل قانون سازی ال دکې او موږ باندې به مدل به لوکل تور باندې موږ باندې آسان شي، کم بوچ دی به کم شین دې ایس خبره نشته، دا و خپل سوچ ته دا و خپل فکر دی به خپل خبره.
د پاکستان د ټاکنو ادارې الیکشن کمیشن په دې لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ستمبر په میاشت کې د بلدیاتي ټاکنو اعلان کړی. د نو وړاندې هم سو واره الیکشن کمیشن د ټاکنو اعلان کړو، خو د کرونا وایرس له وجې دغه ټاکنې د تیر دوه کالو راسي د ځنګ کار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو مخنیوي د ساسکو ورکولو 15 ورځنی مهم روان دی چې نن یې اخیری ورځ ده. په تیرو څلور ورځو کې د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه درې پولیسواله مړه او یو جوبل شوی دی. اکثره بریدونه د پولیو د ټیمونو د حفاظت لپاره په ډیوټۍ موجودو پولیسوالو باندې شوي. حکومتي او پولیس چارواکي وایي چې د امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي او په هر ډول حالاتو کې به د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي. په دې حق له نور حال له پیښور اعظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
ډیر اسمل خان اټل شریف سیمه کې د اگست په دویمه د نامعلوم وسلوالو په ډزو د لور خان نومې پولیس اهلکار ووژل شو. څوک چې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي د سیاحت محکمې زنانه او اهلکارانو سره په ډیوټي وو. د اگست په وړومبۍ نیټه هم د وزو سیمه کې پولیو ډیوټي نه واپس دتلو په وخت یو بل آصف نومې پولیس اهلکار نامعلوم وسلوالو پډزو وشتو. هم په دغه ورځ جنوبي وزیرستان کې هم د پولیو په جوټه د پولیسو غاړې پنخه شوی چې پکې یو اهلکار جوبل شوی دی. خیبر پښتونخوا کې د مهنت او ثقافت صوبای وزیر شوکت یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې دا خطرې د وړاندې نه دي، خو وایي چې پولیو به په هر صورت د دې صوبې او د دې ملک نه ختموي.
پولیو چې دا د زموږ لپاره ډېر غټ چیلنج دی او موږ ډېر وخت نه لګیای چې په کوم وخت کې د شګردي په روج باندې او پیک باندې او په هغه وخت کې زموږ خلکو چې دی نو هغه باندې دی او دغه پولیس او سکیورټي ادارې او فورسز دی هر وخت کې قرباني ورکړي. مخکې نه دا یو تریټ وو او دې نه مخکې هم د اسمبلی شوی دی، خو
پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیو سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز مشال لیډو ته وایي چې پولیس اهلکارانو په ضد بریدونه بیا سیوا شوي دي. دوی وایي چې خو د پولیو ټیمونه د وړاندې نه په هدف وو، خو ولې چې کوم صورتحال افغانستان کې روان دی د هغې اغیز هم کېدای شي.
که تاسو وګورئ په دې کې اکثر اټیکس چې دي هغه پېښور او مردان کې شوي دي. دې نه علاوه ډېر اسماعیل خان او صدرن ډسټرکټس کې هم څه اټیکس شوي دي. ښکاري داسې چې کوم په بارډر باندې سچویشن جوړیږي او هغه ملک کې چې کوم سچویشن جوړیږي هغه نه پس خیبر پښتونخوا کې اټیکس هم زیات شوي دي. ګوره جی دا نوې ډیولپمنټ سیدی دغم کېدای شي او د پولیو ټارګټس هم کېدای شي. پولیس خو خپل تور باندې خپل ګامونه اغشتي دي، خو چونکې دومره فورس نشته او علاقه ډېره زیاته ده نو دا سکیټرډ اټیکس چې دي فلحال دغه روان دي.
دا چې د پولیو ټیمونو او په پولیس اهلکارانو د دا ډول بریدونو مخنیوي لپاره حکومت څه ډول ګامونه پورته کړی دي. نو شوکت یوسفزی زیاتوي چې وړاندې په نسبت د خیبر پښتونخوا پولیس ښه تربیت شوي او په هر ډول چمتو دي او د هر رنګ حالاتو مقابله کولی شي.
ګوره ان شاء الله تعالی هغه شانتي حالات خو نشي راتلی چې کوم په 2009 کې په 2008 کې یا د وړاندې وروسته هغه شانتي حالات به انشاءالله دوباره نه پیدا کیږي نه به هغې ته پرېږدو مونږ. هغه وخت کې زموږ پولیس او زموږ سیکورټي ادارو مقابله کړې ده، نو ان شاء الله تعالی اوس خو ډېر حالات ډېر ښه دي. زمونږ اوس هغه شانتي کوم سیکورټي ادارې دي هغه ښه تربیت یافته دي، هغې ته ښه اکوپمنټس ملاو دي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې شمېرې تر مخه تیرو 21 کال راسې د وسلوالو بریدونو کې د صوبې خوشا 1500 نه سوا پولیس اهلکاران وجل شوي دي، چې پکې د پولیو ډوټې اکاونټ کې اهلکاران هم شامل دي. یاد دی وی چې د جولای 1.5 نه د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې حکومت یو وار بیا د پېټرولو نرخونه لوړ کړي، چې ورسره د سورلیو او د ګاډو د کلینډرانو ترمنځ لانجې هم زیاتې شوې. عام خلک وایي ګاډو ولتې دوه برابره زیاتې کرایانې غواړي، خو د ګاډو والا وایي چې خلک ورسره هیڅ بې حصه لانجې کوي. په کواټ کې هم د ملک د نورو برخو په شان دا ډول حالات مخې ته راغلي. د یادې ضلع چارواکي وایي د سیمې د ټرانسپورټرانو سره یې خبرې شوې دي او هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. نور حال د ممتاز بنگش رپورټ کې اورو.
د پېټرولو نرخونه سیوا کېدو سره سم د ګاډو ډرایورانو او سپرلو ترمنځ د لاس او ګریوان کېدو پیښې رمخته کېدو اندېښنې زیاتې شوې. موټروانان وایي دوی کله د سپرلو نه د زیاتې کرایې غوښتنه کوي، نو سپرلۍ ورسره جګړو ته تیار شي. بلخوا ځایي خلکو هم د حکومت یا د پرېکړه غندلې او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو غوښتنه کړې. نظر شاه نومي یو تن تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې موجوده حکومت د ګرانۍ په اړه عام ولس ته ستونزې زیاتې کړي.
کروانه ایک پر ڈبل مند خلی اغه مو سره جګړی کی چې بای مولای پټرول ګرن کړی دی، نو مو غریب عوام یو مو چې دیګنه مو وس نه راسی، مطلب چې ډیر په مشکلات کیو او دو حکومت کی مولا ډیر زیات تکلیفونه ملو شولو.
زین نو می ځوان ته یو ګاډی ډرایور دی، وای چې دوی که زیاته کریا و نخلی نو د دوی د کور او د ګاډی خرچې نه پوره کیږي، ځکه چې گرانی سیوا شوی ده.
پټرول ډوره ګرن کړی دی چې مو کریا ګرانه کو، نو مو سره عوام جګړی کی د دوی جګړو زموارو چې دا کنه هغه د حکومت دی. حکومت چکل نه راغله ده، نو بس اولا چې هر چی خراب تراب کړل. ګیسونه سلندر یې دوره ګرنې کړی، کوم سلندر مو ته په 1200 ملوي دو، ان سبا 2100 او 2000 نه پاسه ملويږي.
په دې اړه د کوهاټ اډیشنل ډیپټی کمشنر بشیر احمد بیگان وخت مشارې دو ته ویلي چې اړوند میکمې یعنی ریجنل ترانسپورت اتارټی ته ویلي چې دوه ورځې کې دننه د ترانسپورت اتحادی مشران راوغوري او پېټرول یا ګیس نرخونه زیاتې دونه وروسته د ورته نوی نرخنامه جوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په ولنې نیټه د پاکستان وزیر اعظم پېټرول 5.5 روپونه زیات، ډیزل 2.5 روپۍ او هم دغه شان د کورنی استعمال ګیس نرخونه هم سیوا کولو منظوري ورکړي. بلخوا یادې څنګه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر شهباز ګیل درې ورځې وړاندې ویلي چې حکومت نه غواړي چې ولس په ګرانۍ کې ښکېل شي. ګینی د تیل او ګیس د نظم ادارې د پېټرول یو لیټر نرخ د 1200 روپو نه زیات سیوا کولو سپارښتنه کړې وي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو،
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اگست له اول نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ونو بوټو د کرلو بهیر پیل شوی چې د اگست تر 8 نیټې به دوام لري. د سیمې یو چارواکی وایي په دې دوران کې به له 14.5 لکو زیات بوټي کرل کیږي. د شمالي وزیرستان د ځنګلاتو یو افسر بیا وایي سرکاري ادارو ته به وړیا ونې بوټي ورکول کیږي. چارواکي په ولس هم غږ کړی چې په دې بهیر کې دې شامل شي. له سیمې زمون خبریال عمر وزیر په دې موضوع نور حال راکوي.
د ملک د نورو برخو په سیر شمالي وزیرستان کې هم شجرکاری یا د بوټو نلولو مهم پیل شوه، چې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر او ځنګلاتو محکمې په وینا د غلطه به پر روان موسم کې 14,50,000 نوي بوټي کرلی شي. مرسیال کمشنر شاهد علي خان په وینا 13 ورځ نه دغه مهم پیل شوه.
نن زمونږ په شپږو ځایونو باندې ایونټس دي. ټوټل سیزن کې مونږ 16,50,000 پیچې نه غمونږ نالو.
د شمالي وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو مشر احسان داوړ وایي چې 15,00,000 بوټي په روانو ورځو کې مختلفو محکمو ته وړیا ورکوي چې دغه بوټي نال کړي. او د وزیرستان پر ازمک میرام شاه، میر علی، غلام خان او نورو سیمو کې به زیات بوټي کرلې شي.
په دې مونسون سیزن سے به 5,00,000 بوټي فری ورکوي دي. سرکاری محکمې ته او پبلک ته چې څه ضرورت وي ته به ورکوي. پر ازمک سے یو کمپین شي دي، بل په میر علی شي دي او یو دلته په میرام شاه شي دي. سیول ډیفنس ولا ډیر په زور په شور سره سي، ټایګر فورس ولا غلي دي، ټیم ولا غلي دي، پبلک ارغلی دی سکول ول ارغلی دی ملکون رغلی دی دا په غون پاکستان شې دی دا
مرستیال کمشنر او زنګلاتو محکمې چارواکي وای چې د اگست 8 نیټه پورې با 14,50,000 بوټي د وزیرستان په مختلفو سیمو کې نلول شي او د کارلو نلولو نه پس به محکمه د دې نو کرل شوو بوټو حفاظت هم کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په روانه غړی کې دوی منی مای کې تاسو لپاره دوه هفتوار پروګرامونه تورتمونه او درنا په لور حمله رو اوریدلې مه هروي خو لا غی وړاندې د دې سات د خبرونو لنډیز او روزکه چې په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې دي نو د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت لنن د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس د سلورو میسپې د قابو کولو په مخه سمارټ لاکډاون یعنی ماټول بند بلګولو. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه ته وویل د اگست له 3 تر 13 به دا ټول بند په اسلام آباد، پېښور، ابټآباد، پنډای، لاهور، فیصل آباد، کراچۍ، حیدرآباد، میرپور، گلګت او سکردو کې لګیدلې وي. د بلوچستان حکومت لخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ عثمان خان کاکړ د مرګ د وجوهات معلومولو لپاره د جوړ کړل شوي کمیشن موده پای ته رسیدلې ده. د بلوچستان حکومت د جولای پر لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د هایکورټ پر دوو ججانو مبنی جسټس نعیم اختر افغان او جسټس نذیر احمد لانګو کمیشن به په دیرشو ورځو کې د عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو په اړه پلټنې سرته رسوي. عوامي نېشنل ګوند وایي په صوبه کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړي خو حکومت د دغو ټاکنو په کولو کې جدي نه معلومیږي. د یاد ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون په سوات کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د تحریک انصاف حکومت ځکه بلدیاتي ټاکنې نه کوي چې په قومي او صوبایي سملو کې حکومتي غړي نه غواړي فنډونه له لاسه ووځي خو حکومت دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د اگست لومړۍ نیټې د ونو بوټو د کرلو بهیر پیل کړی چې د اگست تر 8 نیټې پورې به له 14 نیمو لکونو زیات بوټي وکرل شي. د شمالي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې یو افسر احسان داوړ وایي هغوی به 15 لکه بوټي سرکاري محکمو او ولس ته وړیا ورکوي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان MSF په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې لمه راهیسي جګړو زور اخیستی خو په وروستو اونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شخړو کې لاپسې ډېروالی راغلی او شخړې د هلمند ولایت د لشکرګاه په شان ښاري سیمو ته ننوتي. ایرانی خبریال محمد مساعد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران د تښتېدو پس امریکا ته رسېدلی.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوې ده د اونیزې خبرونې تورتمونه. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
تورتمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث اوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واورو. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړین سره سم په پاکستان کې په نشو د رژدو کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لکه کسان په نشو بوخت دي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او که نامعلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 3 لکه یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ډی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره يم کوم چې یو این او ډی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده. زمونږ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر حوالې سره خبرو کوم په یو میاشت کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې که نور سنټر ته وګورو نو سنټر یې د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزله نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو له خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړې له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی لستون سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
نو اوی خو اول په خپل نشه یعنی نو موږ هغه د بل نه ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې نو خبره دا چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي
سواد د بټخیلی او 40 کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې همالته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دیو کوم سکه لیلا درنه شته ونه درنه شوی دا بالکل زمو کومل تی کوم او دا غنه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دی سره وسارو مو پاتې وسارو مو نو بس هغه نه دی سخه دی دیو ما ته خام خام ولا غوا او با ته خام نه بس وسه دی مو نو بس ته پاتې په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه بچتې باندې ولې زمو دې لری دی کنه او نو بس وسه پیم دل دین دل دین دل تیم دل ته زو د دیلو کارم کوم د دې بمبو د یو بورا بمبیون دی دیم کوم جنریټر هم کوم شاپه مولا چلو ما چې مال سمخه د راځین انشاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربېره په یو شمېر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږدو کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربېره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتري انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرو نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټري چور کوي یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان لکه سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول نو د دې د پاره موږ د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان پکې موجود دي. دا کرونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیت نشته چې موږ معلوم کو چې د کرونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم د دې لپاره ډېر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج کوو دا په دې باندې نه کیږي چې خلک په کور کې وتړي، په ځنځیر وتړي، یا دوی ووه یا دوی وډه به دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل سوي، موږ دا کور سره چې دې موږ توې موږ ورسو جنرال ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج پوکو د د کله بلک پریشر کښته سی کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم نه جوړی دی. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، د لیز مش خپل اکسیجن او ارسه سامان د لیور څه اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دی دماغ ته تاوان رسیدلی هغه د درو میشه تشپوج میشته کولی، چې سایکټریست پوری دی چې هغه څوره ګولې ورلی چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو، لیکن عام د منشیاتو اجه کسان چې دی صرف دی وی میشته پر راځي او بس اولاد خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې د آیس سټی دا نه ویني د ملکند را انټر شو بلکې د پوره صبح تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې په دې ځای کې طرف ته راکېدل او دنی بجا ورکو چې دغه سره سره ډېر ډېر ورشه یو شه بل شه غره غره شاته خطراتو نه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمون ته ځین کې چې دغه مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته مختصله ورسره ډېر پته دی.
سپینګول زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې راغلي نوجوانان خپل یار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره پیدا دروازه ته کوو راغو اړې باندې راځي ته یې ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر څو وخت راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوڑو کا پڑے منس کی پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژه ورکړه او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زمایو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې د لاوارس زناوري دوی چې په مازور شو ما بده پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاوارس زناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی، کوم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي،
دی خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د درملنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغېزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان ورته هغو ته رسولی. نو کوم خلک چې فزیکل خراب وي هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خراب وي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو لابي.
په نشو درورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمونږ د دې نوي ژوند ادارې د وچنا د میاشتې 40 کروڑ روپۍ چې کم دی دغه د نشي توکو روکتام کېږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغو ته مونږ د میاشتې 40 کروڑ روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت به پکې نه، زما بچو ته به پکې خطرې، زما سر ته به پکې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی، وتلی دی، خپل روزګار کوي، خو د حکومت ته طرفا تر دې دمه موږ سخت قسمه پاملرنه نه ده کړی. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل نه.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو درجو د کسانو درملنه کوي.
زموږ بعض سنټر یې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي، خو اتمان علاج درې میاشتې ده. زمونږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زمونږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې مونږ اپریشن کوو. سټریټ رګډ ایکس چې کوم هغه بیا مونږ دغسې بحالې مرکز بوجو علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مفت.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو درجو د کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو درجو د کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
د احمد شاه اعظمی سره مو هفتوار خبرونه تورتمونه واوریدل او اوس وخت شوه د یوې بلې هفتوار خبرونه د رڼا په لور. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا انیس اجمل جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې به نور 1470 کمیونټي سکولونه جوړوي چې دا شان سکول ته د تلونکو ماشومانو شمیره زیاته کړي. د تعلیم محکمې د جولای په 16 په یو بیان کې ویلي چې د صوبې په بندوبستي او قبایلي سیلو کې د سکولونو نه بهر زرګونو ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره په اوجرو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه پیل کړي. دوی وایي په دې منصوبه به لږ تر لږه 1.55 روپې لګښت راسي. اوریدونکو کمیونټي سکولونه لومړی د وفاقي حکومت تر یوې پروژې لاندې چلیدل، خو د روان کال جولای څخه چاري صوبو ته اوسپارل شوې. د پاکستان د کمیونټي سکولونو د اتحادیې مشر مظاهر حسین مشال ویډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو کمیونټي سکولونو جوړولو اقدام خدي، خو باید حکومت یې د استادانو او زده کوونکو مسلو ته هم پام وکړي. هغه زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1200 کمیونټي سکولونه دي چې پکې 10000 ماشومان زده کړې کوي.
نوموړي زیاته کړه چې کمیونټي سکولونه اکثره د لکانو جنکو دواړو شریک دي، خو یوازې د جنکو لپاره په دې 1200 کمیونټي سکولونو کې شاوخوا 600 د جنکو غدي.
اوس را په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 1200 سکولونه دي چې ټول ټیچر کوم دي 2400 ټیچر دي، ځکه چې کمیونټي ان سی ڈی او بیکس ار دواړه کمیونټي کې شامل دي د سکولونو. ودې کې موسرات میجورټي څه سره دي هغه د جنکه او زیات دي، تقریبا یو 600 سکولونه چې کوم دي هغه موسه د جنکه او دي. خو دې مول سکولونه چې کوم دي د کې اصل کې دا کوی جو کې شند دي کې میل تیم اردوړه سبا کې میجورټي مو داسې سکول دي هغه کوی جو کې شند دي. ودې کې مطلب دا چې موسه زیات کوم دي هغه قبیلو زیرو کې کوم دي او ان ایم ڈی کې تقریبا 900 ټیچر دي. سکولونه موسره دي کې هغه دي 500 سکول دي.
کمیونټي سکولونه په پاکستان کې په لومړي سل 1995 کال کې جوړ شول. دا سکولونه د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونو تر یوې پروژې لاندې پیل شو چې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن چلول. مظاهر حسین زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو په کمیونټي سکولونو کې د زده کوونکو شمیره شاوخوا 1500 ده. دا چې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په نسبت د کمیونټي سکولونو د زده کوونکو شمیر ولې زیات دی، په اړه یې مظاهر حسین وایي.
د مو کوم یو پروجیکټ د کمیونټي دا د سی او ون ټیچر ون سکول بیا په پاټه کې څنګه دا پاټه کې دا سچويشن مختلف دی کې سی ام اس کول نه دی کمیونټي ماډل سکول دی. نورو ضلعو کې و نورو صوبو کې کوم دی یو ټیچر دی پته پوری یو ټیچر کلاسونه اٹینډ کوي. نو صرف پاټه دی څنګه کې مو کمیونټي سیستم دی، کمیونټي سیستم کې د سی دی څنګه کې مو سچي ټیچر هم دی، 8 ټیچر هم دی، 10 ټیچر هم دی. سټل یې په نسبت د پاټه کې کوم تا دوه زیات بچو هغه مین واجه ده دی چې څنګه مو د سکول نه هم شته دي څنګه مو میډل پوري شته دي د سکول نه هم شته دي څنګه مو هاي سکول نه هم شته دي. دی وجه نه کوم دی د پاټه دی بچو انرولمنت په نسبت سټل او پاټه کې زیات دی.
د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي، خو د سکولونو ځایځایګي او ودانې لپاره ټولنه په خپل بندوبست کوي. په مومندو کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه شانواز وایي چې د دوی په سکول کې ګڼ ماشومان سبق وایي خو د بنیادي سہولتونو نه محروم دي.
لکه چې څنګه سرکاري ته سہولت دی دغه رنګ دي کمیونټي سکولونو ته سہولت اړوشته دي نه هورته ټاټ پنیچر بجلی خو خیر سرکاری لکه پکیور کې نشته دی، هبو سہولت نشته دی، د استادانو تنهاګانې په ټیم نه ورکړی کېږي، په کچو د چا چې وس کېږي په خیور له جوړ کې چا چې وس نه کېږي نو په کچو لکه اجره شولا یا داسې کچا کوټې شولې نو کچا بلډنګونه شو. زموږ خپل کم اسکول چې دی هغه لکه د بلاک نه موږ جوړ کړی دی خپله، خو لکه دغه رنګې سہولت نشته چې څنګه سرکاري ته دی. زموږ خو چې د پرایمري پورې دی پنځمه پورې هغه خو درې استادانې او چې د دې نه خو د اتم نهمه پورې نو بیا ورکې د استادانو تعداد زیات دی، لکه خو تنهاګانې هم په ټیم نه ورکړی کېږي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي چې د جنکو د کمیونټي سکولونو لپاره پیسې منسوري کړي او ډېر ژر به په دغو سکولونو کې بورډونه، چاکونه، ټاټونه، د اوبو کولري او د نور ضروري سامانونو انتظام وکړي. نوموړي دانې دی ویلي چې د دې سکولونو لپاره څومره پیسې منسوري کړي دي، خو زیاته کړي چې کمیونټي سکولونه په هغه سیمو کې جوړ کړي چرته چې نور سکولونه نشته. نوموړي زیاته کړي چې د دې سکولونو له لارې به سکول ته د تلونکو ماشومانو شمیره زیاته شي او د صوبې سکولونو ته د ماشومانو د ورتللو لړکې به ټولې هڅې ممکنه شي. په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې د لا سکول مشره او سیاستواله معراج همایون بیا وایي چې په صوبه کې زیاتره جنکې د کلتور، ټولنیز بندیزونو، غربت او یا د جنکو د ځان له سکولونو د نشتوالي له وجې زده کړې نه کوي. نوموړي زیاته کړه باید د داسې جنکو د زده کړو لپاره حکومت د کمیونټي سکولونو تر څنګ په کورونو کې هم د زده کړو انتظام وکړي.
بہر نوزی پڑ زدا کلچر دے سانے دے ڈگلے دے ماشومان زمگر نہ پریک دل لری نہ پریک دی نہ خوب کور نہ کے کور کے واخ کلاو کا جائے یا 30 سٹوڈنٹس ون ٹیچر دا ایمرجنسی لگوانے با کلاول بخواڑی مگر کنسٹرکشن ہو چکے نہ دا خو اگ وقت مانچ ز منسٹر ہم نو مائی کنسٹرکشن ہن شو کولے مگر سکے چر تر پیسے خو رینٹ آؤٹ کو بکانے چ پرائیویٹ سکول نہ پر رینٹڈ بلڈنگز کی گنے گورنمنٹ سکول والے پر رینٹڈ کی نہیں کی جی دا سال بدر رینٹڈ نہ واخلو
کنه رینټډ نه واخلو او بیا چې د نور 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 بیا کنستراکشن کو د کو خپل لغړې شو.
میرا شمایو د همایل چې په صبح کې د جنکو د سکولونو شمیره کمه ده او باید حکومت یې د جوړولو لپاره اقدامات وکړي. هغه زیاته کړه چې د کمیونټي او پرایمري سکولونو استادانو ته باید سمه روزنه ورکړل شي چې هغوی د موجوده دور او ټولنې په اړه هم پوها ترلاسه کړي.
ما په 2007 کې چې حساب کتابونه لګول او هغه وخت موږ له 4000 اور 1000 سکولونه کومه پرایمري سکول کې 200 200 ماشومان یو نیم سلی زیات زور لگے 220-230-250 ته ورسې. نو په هغه حساب باندې خو موږ له دور سکول نه پکارو هغه وخت او هغه حالات څه بدل شوي سر ویم نشته د اندازن وو چې 25 لاکھ سره دی بهر دی لاد سکولونو نه هر کال دی 25 لاکھ سره نور ماشومان چې کوم کې هغه هم لویږي او سره اټ کی ټریننګ باندې هغه نشته ته ویو نشته کنه چې ټریننګ مانیټرینګ چې دی هغه جوړ کا ګروپ یې سپې لګي ان هغه لاټ چې صرف اټینډنس ګوري دی چې مانیټرینګ کار خدای چې لاټ یې هغه وګوري کینی او هغه ټرین ټیچرز دی ماستر ټرینر دی.
اوریدونکو تاسو د خبرونه په خپل موبایل ټلیفونونو کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدل شي. دا غي طریقه ساده ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے انہیں پخ پرونا کی په خیبر پختونخوا کې د کمیونټي سکولونو په اړه خبرې کوو. په قبایلی سلو کې د خصو د حقوقو فعال نوشین فاطمه بیا وایي چې په دې سیمو کې حکومت یو شمیر نوي سکولونه جوړ کړی دي خو زیاتره پکې غیر فعال دي. هغه وایي کمیونټي سکول نشته خو په سکول کې اکثره یا یو یا دوه استادان وي چې ټول ماشومانو ته سم پام نشي کولی.
اکثر دا کړی چې نه چې هر کوم ډیسټریکټ کې ایکسپرټ والا جو نا دو 50-50 سینئر اچھے تے کڑی رہے دو دا خبر ہے اسے کہ ہم 50 سینئر سارا 50 سرو نا بورتا خسکول کے خل ہاسٹل کے کو نو کا 10 سال منصوب ہوئے 12 سال منصوب ہوئے نو دو 50-50 خطی اغازی تا اوسا پوری سیٹم شئی رہے آغا خلص اغازی پاتی دی اغازی ہے رو سکتا اور نن تا کم سکول نا فنکشنل کی گی لگیا دی لیلے چا گو ایسوکیشن لگا دا کم منصوبے دا نان گورنمنٹ والا دی اگر جسم اگر لکتے اس سے یہ لگینے کی کنا پیدا کئی لا مائیگریٹ شوی دے یا غار غل دے ماشومان او سبق دے پر پشاور کے کوہات کے خاص سیٹل سلو اخو نو سی دی غزی کے نہ تا سرغ جی بجلی سٹائے نہ تا سرغ جی ہسپتال سٹارے نہ تا سرغ جی دو سے کم فنڈامنٹل دے رائٹ سٹارے کنا نو کا خو وہ خود یو صورتم یو پلا رچی اور غل لاس کلا دولس کرے اس پر لور بنیا سی بن سبق ہے اب دور سیٹل سے دفعہ واپس تک ضرورت نہیں.
د کمیونټي سکولونو د اتحادی مشر مظاهر حسین بیا وایي د دې سکولونو استادانو ته د نورو په مقابله کې لږه تنخواه ورکول کیږي او هغه هم اکثره په وخت نه ترلاسه کیږي. نوموړي زیاته کړه که د استادانو د مستقل کولو هغوی ته د تنخواه په وخت ورکولو مسله هواره شي نو هغوی به هم د ماشومانو په زده کړو کې دلچسپي واخلي.
اسکولو زیات ضرورت همشته او داسې سکولونه همشته دي چې سټاف اویلیبل نه دي لکه موکسو په پاټا کې څنګه پرایمری سکول نه دی یا میډل سکول نه دی یا های سکول نه دی نه کې هر سکول کې د دوه درو استادانو کار شته دی. نمو دا خبره دوی د کوو چې یو تاسو مطلب دی چې نوی کسان وخلوي دا سکولونه تاسو فعال کوي دا سټاپ راشي بچه او کوم ایجوکیشن دی کمپلیټ شي یا ته ایسا الریډي مطلب دی چې داسې پروجیکټ دی چې وزیر اعلی دا خبره کړی و چې زه پاټه کې چې څوره پروجیکټ دی دوی امپلایز ریګولایزیشن زه کوم دا زه ریګولر کوم نبي کې موږ سره کمیونټي بدل دی چې زیاته تر ټیچر څه کوم دی هغه پروجیکټ دی کور کوي په کور دی هغه پروجیکټ ټیچر څه کوم دی هغه شپ کې دی ګورنمنټ کې خپل کمای هم برا کې اے دغه مطلب چې ایج به هم سیو شي دا به هم ریګولر شي دوی کوم سټاپ کوم زړه دی هغه به هم برا شي او باقي نو سکولونو څه کوم دوی ډیمانډ کوي چې مو نور سکول نه خوڅو مو د دې ته ورکیو چې دوی نور سکول هم خلاص کې پرایمري سکول نه فیملی بلڈنگونه خو پیر هول سکوم مو فرست اف اول پرایورټی سکوم دا پروجیکټ تغیر کی صدا الریډی ټیچرز دی ډیکور کوي او مهنت کوي په کور دی فرست اف اول ایڈجسٹ دا ټیچرون کی
د خبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار کامران بنگش بیا مشال ریډیو ته سمو د وړاندې ویلي وو چې د کمیونټي سکولونو چاري صوبایي حکومت ته سپارل شوی. نوموړي د استادانو د برتیانو او د غي د مستقل کولو په اړه ویلي وو چې دا کار به د میرټ یا قابلیت په بنیاد کېږي او په کې لتادې کار نه اخلي. اوریدونکو دا وعده دیونه د رڼا په لور خبرونه. که تاسو د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضرور یې سره شریک کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio